د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه د مخکخه خوځو د پروګرام لپاره ځنګړې ده پلالی بشیر د دې خبرونه قربانه ده چې په څو شیبو کې استودیو ته راځي خو د دې خبرونه لاندې کولو مخکې په موکړې خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشوم له انسان تښتونکو ژغورل او عائشه ملک په پا پاکستان کې د ستري محکمې د یوازینی خزي غړي په توګه باندې نن لوړ وکړه پوره خبرونه نن د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي دې لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي تاماس ویست سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي اميري ویلي خورا حساس وخت ته څو د سخت بشري حالت او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خصوصا د ښځو او نجونو په د شرایطو په اړه بحث وشي طالبان ویلي امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره به د افغانستان د کنګل شو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشوم له انسان تښتونکو ژغورلی دی د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېمې حوزې تښتولی و د درېمې حوزې مرستیال محبالله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی نو بیا د طب سیمو خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله د تی تعقیب سي د دغه خلکو اختطافګر سي وو نو ورسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول
اخو په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورونې چار وزارت خبره کړي په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی وو او کار یې هم ورباندې کاوه د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو طوفان او واورې شویدو په صورت کې زموږ دغسې یوه مرکز ته ورسي
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره اوري چې زیات وخت دې لارې د تړل کېدو سبب کیږي د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون ویل دغه لار د دیرشو ساعتونو له تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټرو په مخ پرانیستل شوه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دویمه 500 اوره مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
کرکټ ملي لوبډلې د نیدرلند په دوه پرله پسې ماتو کې پوښښ کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې نیک په دغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي د ویل چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په قربتوب له نیدرلند سره د روان جنوري میاشتې په 15 نیټه ترسره کړي
د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحې کې روانې دي د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 208 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې جوړې کړي د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزا او کپتان حشمت الله شهیدی 50 پوره کړه په بولینګ کې بیا مجیب الرحمن څلور وکټې واخیستې نن په پاکستان کې د ستري محکمې د یوازینی خزینه قاضي عائشه ملک لوړه ترسره شوه دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي عائشه ملک د امریکا په هاروارد پوهنتون کې درس ویلی او دوه لسیزې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړي عائشه ملک به اوس د پاکستان د ستري محکمې د غړي په توګه له 1400 نارینه او قاضیانو سره یو ځای دنده ترسره کوي د پاکستان د ستري محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو وارده مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او ځینو قاضیانو غبرګونونه پارولي وو قاضي عائشه ملک هغه وخت مشهوره شوه چې تیر کال په لاهور عالي محکمه کې د ښځو د پیغلتوب یا ورجینټۍ طبي معاینه لغوه کړه او دا یې سپک کار وباله د د هغې په خبره په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شوو ښځو او د تورن او ښځو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحدو ایالتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دې ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نومیې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمېر ترسیږي. ورسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نهه شپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شوزو خپل دندې له لاسه ورکړي او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د شوزو تجارتونه او سوداګري هم اغیزمنې شوې. نن د شوزو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغییر کړی دی. په دې خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریال نگینا حفیظی خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم له ازادي راډیو سره خپلې تبصری شریکې کړئ، موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره دا ده 00420221205001 او زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221205001. موږ ته د سکایپ له لارې هم خپل پیغام پرېښودلی سي. د سکایپ پته ده ازادي ډاټ رادیو. د واتس اپ او سکایپ له لارې موږ ته خپل ژغیز او پلیکلی بڼه پیغامونه پرېږدئ. اوریدونکو، موږ به یې په دې خپرونه کې راواخلو او خپاره به یې کړو. که تاسو پوښتنې لرئ هم موږ ته دلته په واتس اپ او سکایپ باندې لیکلی سئ. موږ به له خپلو میلمنو څخه هغه پوښتنې وکړو. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا درته وایمه 00420221205001. اوس هم زما همکار وایي چې د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسو، مننه. زه خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسې ته، تاسې د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلې رنجېدلې ولسته او ملالې جان دی ته خپل سلامونه او احترامات نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه اصولي صاحب چې تاسو راځي بیا هم. اصولي صاحب، که په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دنده ترسره کړې ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوئ که څنګه؟
نه، اوس دا وظیفه نه اجرا کوم.
ښه، که تاسو د دغه لامل غواړئ چې موږ سره شریک کړئ، لطفا که تاسو وایاست چې ولې تاسو دغه خپلې وظیفې ته د پای ټکی ایښی دی.
په تاسو ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دې تر شپږم په صنف پورې شاګردان ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرې دی؟ د پوهنتون درس یې زه چیرې ولرسم؟ څه وکړم؟ چا ته درس ورکړم؟
ښه، یعنی تاسو وای دا ویل غواړی چې په پوهنتون باندې هم بندیز لګیدلی دی، محصلین نور زده کړې نه کوي.
او د سیدې چې اوس فرزان ار استاد یا هر د جامعه هر غړی چې تحصیل کوي مخې لري د خپل د مخ در رسیدل د پاره تحصیل کوي ورسره تحصیل بیا خپل مخ ته چې ورسېدل هم بیا مخې لري چې کار کوي یا یو خوای اقتصادي ده او بل چې د اجتماع د پاره خدمت ده نو دوی خو اوس دا نه غواړي اته شوزي جلسو ته نه غواړي نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه دی ګرد شوزي د خپل هدف او مخې سره یعنی ګورته نه نیسته چې ډیر درد راځي زړه می درد کی نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دی اجازه راکړي موږ پوهنتون ته ورسو خپل دندو ته ادامه ورکړو
اصولی صاحب که ده هیغی ورزی کسا تاس مشتا وکی چه تاس غشت خپل کار تا ولاری سی او بیا تاس خبر سواست چه نور کار نستا و باید کور تا بیت ستانا سی ده دغه وقت کسا که تاس مشتا وکی
اول ورځ چې زو لاړم رښتیا یو ډیر اوشت کمیسې جاب می جوړ کړو او هغه مې واغستې تور پرنې مې پر سر کې یوازې مخ او لاسونه مې معلومې دي دروازې ته چې لاړم دوه نفر ټوپکوال ولاړو او ما ته یو قتل ول ته دې لاسونه وګوره او بلې وزو ورته ول یا ترای ما و دا لاسونه له خیره د ټوپک په زور بیا ورته هغه پوتکو یو وازلوجه نه دا شرفت مندل یو واز بیا دا خبره ما د پونتون رئیس سره مې شریکه خدا سي مسائل وسو نو بیا الته نو واقعا ز ډیر بریدلې و بریدلې پدی و پدی نو بریدلې مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وینو د حتمان پونتون تړل کیږي هغه وخت مو غوت خو د دې راته و پونتون نه نو نو مال د عبادت لپاره تړل کیږي او زموږ سره به څنګه رویه کیږي پدی بریدلې پد مرګ نه و بریدلې د دې سي بریدلې چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي د دې څه واقعا بېرېدلی وم هلته نو ډېر نا امیده سوم هېڅ په ځان نه پوهېدم ولاړم مرزیلي مې امضا کوي دغه ځای بېرته راغلم کور ته بانوالانو د دې توان مې نه درلودی چې ولاړ سم دا بیا شرافتمندانه درته وایم د دې په خاطر نه دی چې زه د خپل مرګ بېرېدلی یم انسان باید د هر نوع مشکلاتو سره مجادله وکړي بېرېدلی د دې وم چې زما د ولس او زما د خلکو سرنوشت به نو څنګه کوي
استاد اصولی که تاسی مش تو است چه تاسی چو کالا ده استادی پا توگا باندی وظیفه کرده ده
ده او کالا ده استاد پا صفت ما وظیفه انجام
کرده
سلور کالا بله میره بانی
تاسی ویل چه او کالا تاس ده استاد پا توگا باندی وظیفه تر سره کرده ده پر دغه محال باندی آیا تاسو فکر کوی چه افغانستان پر شخوا باندی روان و محصیلین آیا هغه مره نسبی زدکلی ورته رسیده لیه چه دوی باید کردی وای که چنگه هغه محال هم شو وضعیت نو
و دا خو هغه د تر ماته سره شو پیژې چې وضعیت سم نه و داخلي مناقشات خارجي دا جنگونه و دا ګرده د دې یو ښه تعلیمي فضا چې موږ وسو کولای چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعې ته تقدیم کو دا نه خو په نسبی توګه تر اوس چې مقایسه کې ډیر شو تر اوس نه ډیر شو ډیر شان محصلینو تقریبی تو محصلینو زکول هغه وخت موږ خوشاله موږ خدای مهربان دی چې دا جنگ دا دیش کلن جنگ یا څلوېښت کلن جنگ له منځه ولاړ سي او موږ وسو کولای چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسو نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی
اصولی صاحب تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره د طالبانو د چارواکو یو غونډه په هغه کې افغان شوه هم خبري وکړې په دې کانفرنس کې تاسو د دغه خبرو څخه چې شوه ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبري وکړي خپل اندیشنه ورسوي یا خپل غشتنی مطرح کړي دغه ته تاسو څومره خوشبينه یاست آیا دا یو شی اقدام دی که څنګه
او بله دا څه ولې ښه معلوم دا څه ښه اقدام دی باید زموږ قهرمان شزي البته ګردنه قهرمان شزي باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوق څخه باید دفاع وکړي او دا هم شه دی لکه دا څه دی چې ای کاش چې دغه خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي خبر پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري هم د شو خبرو سره نتیجه اخلي هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالمي اما دا ظرفیت تا تر کوم ځای چې زه معلومات لرم د طالبانو پر رهبری د رهبری شته خو هیڅ حساب نه کوم پر رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د شیزي خبرې پر دې باندې تاثیر وخت و بخښه زدیر خبرې کوم وخت چې د اسلام ټوله سوا کال د اسلام دین د شزو ته خپل حقوق ورکړی دا دی ځانونه د اسلام مدافع ګڼي او هغه د احترام نه دی قائل نو چیرې چې دا شزو چې خبرې وکړي د دې شزو ته احترام ولري او د دې پر دې باندې تاثیر وکړي د اسلام دین ورته ویلي دي چې شزو خپل حقوق لري بیان حقوق د کار حقوق تعلیم حقوق د یعنی هغه حقوق چې شزو په وجه د کار و جامعه کې لري سوال سبق کال مخکې اسلام ورکړه هغه ته احترام نه لري نو اوس په څه احترام یا وبخښې په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی ویلی ده ایجاب اسلامي ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلودی احترام لرو هیڅ کوم مشکل لرو ایجاب کوو ایجاب د مخ لاس او پښې مو معلوم سي خپل تحصیل ته ځو په د ژوند په هر برخه کې سهم واخلي څوک اجازه نه لري نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري نو څه خبر ته احترام لري
اصولي صاحب که تاسو په دې اړه باندې هم یو څو خبرې وکړئ چې په اوسلو کې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی د طالبانو د چارواکو سره مخامخ یعنی مستقیم خبرې وکړي که مخامخ نه سورته ویلای اما په کابل کې هم دغه ښځو ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپل اندېښنه شریکه کړي دا په څه معنا ده
دا په دې معنا ده چې تاسو ته معلوم دی موږ ته معلوم دی نو خو سیاست دغسې دی دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه د ښځو د ښځو خبرې موږ اورو او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي دا خو معلومداره خبره ده چې دی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو لپاره دا کارونه کوي دا کاشکې داسې وای چې دی واقعي مسلمانان وای او دوی ته د خپل خویندو د خپل اولادو په صفت دی پیژندلی وه د اسلام دین پیژندلی وه او دوی ته اجازه ورکړي دا خبرې وکړي دا خبرې پر دې باندې دی غوښتنې منلی وای او هغه یې پلي کړی و په افغانستان کې دا خو ماس یو نمایشي کار دی دا خو ته هر څوک په یو کوچنی امنن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل فرض علم دا شیان موږ ونسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان یعنی د ذهني له نګاسه د علمي له نګاسه موږ وړاندې کړو نو بیا داسې هم نه دی په دې سوي هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي
بله اصولي صاحب که د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې یو څو خبرې وکړو وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن سوي دي ګڼو ښځو لکه تاسو په خپله د هغه یوه بېلګه یاست چې خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي دا د کورنیو پر اقتصاد باندې څومره بد اغیزه ده
خو موږ هم د مشتاسي ته د معلومات چې په داشل کال کې موږ له اشتیا شزې دي لاسته راوړنې را درلودې اقتصادي برخه کې فرهنګي برخه کې په سیاسي برخه کې په هر برخه کې ښځو خپل لاسته راوړنې درلودې نو اوس خو دغه د بدبختانه بیا د اسلام دین ته راګرځو ګوره یو ښځه چې فرزن په مشروع لاره په یو صحیح لاره خپل د کور نفقه د خپل ځان فقط پوره کوي هغه شده او یاد ده چې هیڅوک نسی کولای چې خپل نفس خپل نس اوجه پریږدي توان نه لري نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور لارې سره خپل نس مور کی او خپل اقتصاد پوره کی دا زموږ جهل نادانی نافهمي دی چې طالبان په دې باندې نه پوهیږي دا خو خیر ده چې یو لاس معلوم سه یو مخ معلوم سه پښه معلوم سه جا په مقابل خو موږ کومه غنه لرو اجازه ورکړي چې ښځې کار وکړي په هر رشته کې چې کار کوي په هر مقام چې کار کوي خپل ژوند سمبال کی
بله موږ ستاسو جغنه او اصولي صاحب
بله ما خو شزی لاست راولنی درلودی او په هر برخه کې نو یو شز شده ده چه خپل جوان تعمیل کی د علم د هغه کې تایم کې لشده که نه اوس نو خو لاړه هیڅ شی نه لري ښځې ګرده په مشکلات اقتصادي مشکلات رواني مشکلات په هر نو مشکلات چې تاسو ووایست ښځې که باسواد دي که بېسواد دي په دې مبتلا دي
ډېره مننه اصولي صاحب موږ ګورو چې که اورېدونکو موږ ته زنګ وهلی وي هغوی به راواخلو فکر کوم چې یو اورېدونکی دی مهرباني وکړي ازادي راډیو ده بله فکر کوم چې دوی زموږ ژغنه اوري او شبکه کې کوم ستونزه ده اوریدونکو ترې ویلاندې د مې ورسته به بیرته لخپلې ملمنی استاد تلوسه اصولي سره یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو ته ځل بیا هم شرغ لاس د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو مخکښ شدي خبرونه روانه ده. زمل علي بشیر يم د دې تخنیکی د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي از موږ ملمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي را سر پر لیک دا هم دراز ماته زم همکار ویل چې اوس مهال خبریاله نگینه حفیظي هم له مشتر د ټلیفون لاري وصل سوی ده. حفیظي صاحب مننه چې له مشتر خبري کوي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته مېرمن بشیر ډیره خوشاله يم چې په نننې خبرونه کې مو زه هم مننه.
سلامات اوسئ نګینه جانې که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې لکه څنګه چې زموږ موضوع روانه ده د شوزو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو او ګڼ شوزو ورسته له هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړي چې پر افغانستان باندې طالبان واکمن شول، آیا تاسو اوس هم د خبريالي په توګه کار کوئ که دنده مولا لاس اور کھڑے ده؟
ا دغه ځکه مننه مېرمن بشیر د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې متاسفانه اوس د یو حالت روان ده چې اکثریت مېرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپل دندو نه ګوښه شوي، خپل دندې له لاسه ورکړي د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همدارس خبریالان هم ډېر کمی خبریالان دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاد او په دې ډاټمن څنګه چې په خوا به دوی کار کوي کار نشي کولای او ما هم نشو کولای خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشل میډیا کې مې نشو کولای چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت په اړه مو ویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا د افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده، خو مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل دا ده چې اکثرا د سیمېرمنې وي د سکې وي چې د کور چارې مختب او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار په مخکنی سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي او وزګاره دي په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
نګینه جانې که تاسو موږ ته په دې اړه کې په دې اړه یو څه وایئ چې آیا تاسو هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړ شئ او څه ډول تاسو ته وویل شول چې نور کار ته مه راځه او دغه دنده نور ستاسو لپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، راغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه او مستقیما موږ ته ونه ویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنه کړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ و، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله داسې په لاره کې چې تلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خواته ځو کارت به یې ښودل یا مثلا ممانعت به یې کول چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو هلته لاړ شو میل سټاف ته به یا دا کوم خبر یلان چې نارینه او دوی ته اجازه ورکاو چې حالت دنه لارسي پروګرام ته خو تالار ته خو ته اجازه نه ورکول چې لارسي موږ به د دروازو تر شپات کیدو نو دغه ډیر ظلم دغه رسل دغه وضعیت نه او په دغه شرایطو کې رسنه سره کار کول ظلم یې بخي سولس او و مې نه غوښتل چې نور دومره سره د ستزل دي مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم چې لری سم مګر په دې شرایطو کې اصلا یعنی په چاو او دا چې ته دې مو شکولې یو څه لیدونکې ته اوریدونکې ته وړاندې کې هغه شوق او مهارت له چانه به شي همیشه استرس تشويش او خراب فکر نو د دې لامل کې وګرځیت زه ونه غواړم فعلا یو خصوصي سره خپل کار ته دوام ورکړم او له خپل دندې نه سره د کوم رسمي وظیفه نه لرم ورغواړم په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړم غږ پورته کړم او د خبریالانو لپاره موږ تسلیم نه شو دې وضعیت ته شاید دغه ګوښه کېدل د ما یا له دې چې ما رسمي وظیفه له رسمي وظیفې نه زه لرې سم فقط دلیل همدا ده چې زه غواړم یو څو وخت حداقل تر څو چې موږ خپل حقونه تر رسیدو غږ پورته کوو او اسې وظیفه ونه لرو ځکه چې تاسو هم به تر معلومه ده کله چې په یو رسمي وظیفه کې اوسئ نو بیا په دې شرایطو کې چې بیان ازادي له منځه ځي تر پښو لاندې کېږي بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړئ ما غوښتل چې آزاد اوسم غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې
نگینه جانی تاس در جخ پورتکولو خبر وکړه آیا تاسی پا ورستیو اعتراضونو که هم پا ورستیو لاریونو که هم گردون کرده دی؟
د ورسته لاریونو لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار ولې ما خپل شخصا حضور یعنی زه حضور به نه درلود ګډون مې نه وکړی ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي یو ټیم دي او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې موږ کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کیږي او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعض مسایلو کې او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا آزادۍ رادیو یو معتبر رادیو داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی او واقعا مشکل ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي اتخذې له خپل کوره باسي او په داسې بیزتی چلند چې کوي نو طبعا هر څوک یو حراس لري او دار لري په خپل سره کې مګر بیا هم اعتراضونه کوي که ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې لکه یو آزاد خبري اله غونډه غواړم چې غږ مې ورسوم
او نگینه جانی ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پښتنه وکړه په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استاذي حالت تللی و په دې غونډه کې افغان شوزو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبري وکړای شي آیا تاسو دې خبرو ته خوشبينه یاست چې شوزو ته وخت ورکول سو
زه ډېر افتخار کوم او واقعا خوشاله يم په دې چې حداقل څه ته دغه یو چانس ورکړل چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ شي او د ښځو غږ پورته کړي د دې پاتلا چې دوی مخکې له دې چې ځینې همکاران سره کېناستو خبرو مو وکړي چې باید څه ووایي چې څه وسي حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه څه هم باید استازیتوب وکړي دلته چې د ښځو غږ حداقل همداسې یو افغانه ښځه په داسې شرایطو کې یو له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي تاسو هم ولیدل چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تره د هدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نیولې دغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو یو بیا هم سوی تفاهم و یا دا سیاسي خبرې خو هغه مهمه نه ده مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسیږي
بله او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو او دغه غونډو کې نه په خارج کې نه بلکې په افغانستان کې د نن هم شوز ته غوښ ونیسي او د دوی سره اکشینی او د دوی سره مخامخ غونډې جوړ کړي چې د دوی خبري واوري او د دوی غشتنو ته غوښ ونیسي چې د شوز څه وایي ولې راوځي او اره ورځو لارو کوڅو ته
من بشیر سال په سال کې زه په همدې نظریه موضوع د اکثریت او خزو یو خبريالانو غوښتنه هم هم داده چې دوی کینی لخصو نه واوري، یعنی ولې باید اوسلو یا هم بل هیواد داسې شرایط یا زمینه برابر کړي چې خزي همدا افغانان خزي کنارینه دي یو له بل سره کینی او خبري وکړي، ولې دغه زمینه دلته په افغانستان کې دننه نه برابرې کی، ولې دوی له خزو سره نه غږیږي، ولې د خزو حقونو ته دوی توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي، رسیدګی نه کوي، چې حداقل د افغان خزو غوښتنې څه شی دي، ډېر څه خونه دي غوښتي، یا هغه خپل انساني مدني حقونه غوښتي دوی، د تعلیم، د کار کولو، د څه اذیت نه سي، دوی وسی کولای په آزاد توګه لکه پخوا کار ته لاړ شي. فقط دغه موضوع ده، نو دوی حداقل دغه زمينه باید دلته په افغانستان کې هم برابر کړي، تر څو چې موږ له نږدې له دوی سره وغږیږو او خپل ما غوښتنې له دوی نه ولرو.
او آیا تاسو یا ستاسو نور همکاران یا هغه شد چې تاسو سره په تماس کې است، هغه هڅه کړې ده چې له طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښینی، یا هدا اقل دوی ته ووایي چې لږ یعنی د دوی خبره واوري؟
په وار وار سره موږ غوښتنه کړې او له هغوی سره د موږ کومه استازي چې دي یا پراس کې چې دي هغوی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي، خو دغه زمینه هېڅکله هم نه ده برابره شوې او دغه وخت یې نه ده ورکړی، نو د خبرې ته هم توجه نه ده سوی چې باید له موږ سره خبرې وکړي او د موږ غږ واوري. دوی هېڅکله داسې یو کار نه ده سوی سره له دې چې موږ په وار وار خپل پیغام دوی ته رسولی، خو د دوی له خوا کوم مثبت ځواب موږ نه ده ترلاسه کړی.
مننه نگینه جانې، زبرته تاسو ترازم لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زب له استاد اصولي څخه پښتنه وکم. اصولي صاحب، تاسو واوریدل چې طالبانو ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي، آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه؟
بله، و د دوه میاشتو ماشونه راکړل سوی نور نه نیمای هغه نیمای اخو تاسو مولم چې نیمای سوی د ماشونه.
بله، د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاسو په وینا چې معاش د دوه میاشتو ورکول سوی دی، خو هغه هم نیمای، چې دا بیرته داس کې لکه د یوې میاشتې معاش چوي؟
بله ډیراله
بله. نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغوی غواړي چې کار ته لاړ سي؟
یا نو دې کار ته اجازه نه ورکوي، نو موږ به چیرې ورته وایو چې موږ ته معاشونه راغلی وای؟ ته ګرسره په کور کې کښېنه، د کوره مه ووځه، چې ایجاب مراد کوه او ښځې باید داخلې باید په کور کښېنه، د باندې ونه وځي. نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو؟
شه استاد، تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه، دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره؟
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه د تاسو ته وایم، دا خو واقعا یو غیر انساني چلند دی. نو د یو شذ سره چې میړه هر ورځ لاړ سي پوهنتون ته او بیرته راسه، دا میړه د څه وکړي؟ دا څنګه دوی معاینه کار وکړي؟ که میړه کار وکړي، کوم یو کار وکړي؟ او دا فرزن میړه مریض په شفاخانه کې د 15 ورځې د شذ باید په کور کې کښېني، محرم نه لري چې ورسره ولاړ سي. دا غیر عقلانه یو کار دی. دی و دغه خبرې طالبان پام وکړي چې قرآن ویلی ده، په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړی ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي. که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای، دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم ځینې استفاده کړی وای. حضرت بی بی خدیجه چې سفر ته تللی، د هغه سره څوک محرم؟ وروسته حضرت محمد محرم سو. زه نه پوهېږم چې دی ارمان می په دغه کلمه ده چې دی پر ځان طالب ایشی ده، دی بای طالب الجهل نوم پر ځان باندې کشی دی، نه طالب العلم. نو دی دا خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه ښځه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړي، دی سره محرم څوک وو؟ محرم څوک چې دی و دا محرم ایسه؟ او بدبختانه دی په جزوی کارونه اخته دی، د ایجاب د مملکت شزی پر کور کشنول د مملکت اورانول م شاګردان پر کور کشنول د مملکت اورانول او د دوی باداران د دوی د رزق او روزی په ټولو لخت دي ډالر ټولې په لمنو او دی په دغه کارو اخته دي. خدای تعالی ویل چې تاسو عقل لري خپل ژوند خپل د خپل حق په واسطه سمبال کړئ.
مننه. بلې هیله کوم دا تاسو خبرې دا تاسو خپل نظر دی او موږ به تاسو ته موقع برابرو چې خپل نظر څرګند کړئ موږ د رادیو لاري. اوس هم غواړم چې د ځینو اوریدونکو نظرونه واخلو. یو شمیر اوریدونکو موږ ته پر واتس اپ باندې خپل پیغامونه پرې ایښي دي. زه غواړم چې د دوی نظر هم موږ خپور کړو ځکه چې اوریدونکو ته موږ وعده ورکړی و د دې پروګرام په پیل کې چې د دوی خبرې به هم اورو. نو زما همکار قادر جلالوف په د دوی ژغونه موږ ته پلی کې مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د اصولي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا ته وایې چې دا قهرمانې ښځې په نړۍ کې یعنی په افغانستان کې دا قهرمانې ښځې دي، آیا قهرمانې ښځې دې ته وایي چې لوڅې بې حجابه هغه بې بخرې خپلې وظیفې ته لاړه شي یا بې پردې وګرځي، نو آیا دې ته قهرمانه وایي که نه؟ دې ته قهرمانه وایي چې هغه په خپل کور کې په حجاب کې کښېني، د خپل خاوند سره یا د خپل ورور سره کښېني او خپل خاوند خدمت وکړي یا د مور او پلار خدمت وکړي، یا دې ته قهرمانه وایي، دې ته مسلمانه وایي؟ زه په ډېره احترامانه توګه باندې د ټولو مسلمانانو خویندو خصوصا د افغانانو نه دا غوښتنه کوم چې په حجاب کې.
السلام علیکم، زه محمد اسحاق حقانی د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه د واټساپ فلیکه درسره یم. کوم ښځې چې په کابل کې احترازونه کوي یا مظاهرې کوي، دا بلکې د خپل ځان د اقتدار د پاره کې، بلکې د اولس او د خپل نور خونه د پاره نه کوي، بلکې ځکه دی هم د کفارو د حمایه کیږي، بلکې د اسلام د پاره هیڅ کله داسې کار نه کوي. اسلامي کلتور او اسلامي فرهنګ هیڅ کله دا نه مانی چې هغه ښځه دې دفتر کې کښېني. او
خب ډیره مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه پریښودل. ستاسو پیغامونه او نظرونه مو نشر کړل او ستاسو پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه هم کوو. اوس هم ګورو چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
محترم خوري کاته سلام، میلمنو ته سلام او ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وایم. محمد اندر در سره پارٹی کا کیم لغمان
همدرد صاحب ډیر مننه تاسو تل موږ ته زنګونه وهلي دي، زموږ پروګرامونه مو اوریدلي دي. یو ځل بیا هم تاسو ته وعلیکم السلام. او که تاسو موږ د اوریدونکو ته کوم پیغام لري یا هم له میلمنو کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه خورجانې. بس زه یو څو خبرې کوم، صرف میلمانه دي مو اوري او اوریدونکي دي مو اوري، او کدي اسلامي امارت څوک غړي هغه هم باید څه واوري. بس دغه توجه مو غواړم.
مهرباني وکړئ.
خورجان خبره خود څه ده کنه؟ داول خود غامر بالمعروف وزارت مطلب د خود د وزارت د ځای لګېدل ده کنه؟ مطلب لنډ به ورته ان امر بالمعروف وايي هم دې کارو ته چې لبد نه بدونه خلق مانې کوا او خو ته را بالا. او دغه درس مونږ ته یو وس ده د نظر اکړه دی وزارت ده خود د اشرف غنی حکومت کې د امر بالمعروف مونږ اوریدو ملایانو په مسجدو کې کول او د اسلام له تاریخ نه شروع ده کنه. او بل دې کې د ولس تاوان هم نشته ځکه چې دا یو اسلامي او افغاني ټولنه ده که حجاب ده او که نورې خبرې دي کنه. دا دغه وړې خبرې درته خیم. او په اصل کې خورجانې وخت بالکل دې خبرو ده نه اوس په حاله په افغانستان کې. اول دغه خویندو دا ظلم دا وخت نه ده او که اسلامي امارت دا وړې وړې خبرې له غټو خبرو نه مخکې کوي کنه دام خکار نه ده. اوس بل حاله وخت دی دا چې ملک ډیر سخت بحران کې دا عزت د ملک په خاطر کې دا دی ولس عزت نور په خاطر کې دا د څه خلک ته چې له پکر نه زړه له زړه ډګ دا خو په خولي چاته حل نه کیلې. امدانن ز خپل د خپل کلی دی ولس کلیزي شورا زم یو غړی ما الته یو شورا و د ملک په شمول ټول پکې ناشل. او دا خبري شورا چې کل اخلاص سره مال بس خبر اخلاص او هو مال نه خبر اخلاص نه ده خبره خو مالو شروع کیږي وایسه خبره مال خبره دا ده چې اول به موږ په کلی کې خلک نه هر دي چې ما او ته غم ونه کوم موسسه به څه غم کوي. اول خدای دې نشه په کور موږ په دې کلی کې سره یو دې شنو مړاوي شي وای دا ولا ډیره خبره ده. دا به څنګه چې ماته مسولیت را په غاړه او کندي دي یتیمان دي هغه ما یو څه پن ټول یو سبایم غوندوم بل اورس زو دغه وایم ته اوس وخت دغه خبرو دا به دغه خويند مم دې ته کارو کی او اسلامي امارت مم دې ته کارو کی دا مخکله وخت
مننه هم درڅه سلامت اوسه بل استاس نظر مو واخستې ډیر مننه تاسو ول چې اوس وخت د دې چې خلک د هواد او بد ازیت بد وضعیت ته پام وکړي او دا وضعیت باید تغیر کړي. دغه خبرونه اصلا هم پر همدې باندې جوړ شوې ده چې موږ دغه شوز سره خبرې کوو. هم درڅه دغه شوز چې موږ سره راغلي دي استاد اصولی او همدار از خبریال نگینه حفیظی دوی هم همدا خبر کوي لکه دا تاس چی ویل یعنی دغه باید په دې ډول باندې و نه خستل چې دغه شځي یو علایده غشتنی لري یو د اسمانه څخه راکښته سوي شیان غواړي. دوی اصلا د افغانستان د وضعیت په اړه خبره کوي، د امنیت په اړه خبره کوي، د اقتصاد په اړه خبره کوي. دوی وایي چې د ټولنې نیمه برخه فلسوي ده، دغه باید بیرته فعال شي. نو هدف د دوغ ملمنو دغه دی ک تاسو زموږ د منو هدف سم نوی اخستې د دوی خبرو ته بیا هم پام وکي او غوښ کشیر دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
سلامونه مولالي بشیر خور تاسو استاد ټول ملمنو ته وړاندې کوم.
وعليكم السلام، تاسو خپل نوم اوست او که کوم پښتنه لری؟
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه. مولالي بشیر خور تاسو ملمنو ډیر شو ټک ته اشاره وکړه اوریدونکو خود اکثر اوریدونکو نظرونه سره مخالف ول. دلته چې د شل د پاره کار وشي، د دې ټولنې د پاره کار وشي، د دې هیواد د پاره کار وشي، دا زموږ په ګټه باندې دی نه په تاوان باندې. او په چیر شل کلونو کې چې د شل په برخه کې څه کارونه شوي دي هم زموږ په ګټه و. کم منفي نکات چې ول هغه منفي نکات چې د خلک پر ډېر مثبت نکات باندې نه وراچي، ډېری دلته ډېر مثبت نکات د شل پرمختګ کړی و. دا لاسي صنایع په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د هغه ورونو تر څنګ دغه خوندې ولاړې ولې چې دوی خدمت کوي. نن موږ باید د دوی تر شا ودرېږو، د دوی ملاتړ وکړو تر څو موږ دغه ټولنه د افغانستان حکومت د دې زمینه ورته برابره کړو، سپونسرونه ورته خلاص کړو، ښوونځي ورته خلاص کړو. اوس هغه پخوا خو وخت نه دی ملالي بشیر خور چې یوویشتمې پېړۍ ته موږ رسېدلي، ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، نور هېوادو پرمختګ کړی دی. موږ باید دا خپل هیواد د نور هیوادونو په تعلیم د لارې سیال کو، د اقتصاد د لارې سیال کو، ټکنالوژي د پرمختګ وکړو. موږ ډېر فاس فاس یو که نور هیوادو ته موږ پرمختګ وکړو. دا اوس قوي خبرې ته زه اشاره وکړم، دغه طالبان چې کوم دغه ناروي هیواد ته تلله، دوی باید زموږ د ټولنې څخه د همدې هیواد یو خور یو مشره ښځه د ښځو په نمایندګي بیولې وای چې هغه ناروي هیواد چې دی زموږ سره مخکې مرستې کړي دي. دغه د ښځو ژغ د نارینه پر ځای بهتره دا و چې ښځې رسول وي، چې زموږ سره د اقتصاد په برخه کې کومک وکړي، د تعلیم په برخه کې کومک راسره وکړي، پانګې را ټول کړي وي. همدغه ناري و چې موږ ته د تعلیم په برخه کې، د سیاست په برخه کې کومکونه راسره کول. نو ښه خبره دا ده چې د انتقادو به نور چیرې ورسره اوس هغه وخت نه دی. باید د وطن ته کار وشي، ممکن نکات باید راټول وکړو. دا اوس هم کچېری داسې پاس پاتې نور پاتې کېږو، هېواد مو فلج خواته ځي. نو بهتره خبره دا ده چې موږ د خوندې تر شا ودرېږو، لاس سره یو موټ کړو، اتحاد وکړو، یووالی وکړو، د وطن ته خدمت او کار وکړو.
ډېره مننه مبارز صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسو پیغام مو هم واخیستې او ستاسو خبرې هم تر اورېدونکو پورې ورسېدلې. اوس هم ورځم د استاد اصولي پر لور باندې. اصولي صاحب، تاسو زموږ د لومړۍ دوو اورېدونکو خبرې واورېدلې. یو اورېدونکي وویل چې دغه څوک چې دغه ښځې چې خبرې کوي د خپل حق، د دوی په فکر دا په دې معنی ده چې دوی بې پردګي غواړي. دغه ذهنیت ته څنګه تغییر ورکول کېدلای سي؟ باید څه وسي چې دا خلک د دغه ترمنځ تفکیک ومومي چې ښځې د بیکاری او د بې وظیفتوب څخه سرچکوي؟ که د چادري خبره سوي ده، هغه د تحمیلي چادري خبره سوي ده. د دې خبره نه ده سوي چې ښځې وای موږ غواړو چې لڅې راووزو. یعنی دا واټن د ښار او د کلي ترمنځ څومره ډیر دی چې خلک حتی په دغه باندې نه پوهیږي چې د خبرې اصلي هدف څه دی.
او نه د شه د چې د ورور بیت نو خبرې وایي چې په سر کې ماول مول معلومه یو خپل اسلامي ایجاب ته نه دا چې عملي کوي، بلکې احترام ورته لرل لرو و بایلرو موږ به هیڅ د شوزو وطن یا د شوزو حق ورسنه پدې نه دی چې موږ وایو موږ لڅ لغړ وزو یا زموږ هدف ته د موږ حجاب مراعت او خپل اسلامي حجاب احترام ورته لرو مراعت او په د ژوند په هر اړخ اما یوازې زموږ غوښتنه د ګرد د افغانستان د مظلومو شوزو حق دی چې کار وکړي خپل اقتصاد مختب روزی په هر رشته کې چې علاقه لري علاقمندي لري په هغه خپل رشته کې تحصیل وکړي خپل وظیفه سرته ورسي تر څو چې وسی کولی خپل خپل ژوند په قانوني او شرعي توګه سمبال کړي. ورور باید دا خبرې مد نظر ونیسي چې زموږ هدف دغه و چې یعنی هم د امنیت له نګاه سه تا موږ تاسو پوهیږو چې د یوې جامعې نیمایي برخه ښځې تشکیلوي که دغه فعال سي په د ژوند په هر برخه کې مملکت فلج دی.
مننه اصولي صاحب. نګینې جان له تاسو به پوښتنه وکړم. یو بل اوریدونکي وویل چې ښځه باید په کور کې کښېني او د خپل میړه خدمت وکړي، یعنی دا ډول مفکوره هم ستا په ځینو خلکو کې چې د ښځې یوازینۍ وظیفه دغه ده چې د نورو خلکو خدمت وکړي، او د دې پر ځای چې خلک یو میړه باید دومره ګټه ولري چې ځان ته مزدوره ونیسي یا د کور دپاره یو څوک وي چې هغه یې پاکاري وکړي، او ښځه د دغه دپاره نه ده چې د خلکو د کور مزدوره سي. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې څنګه د خلکو مفکوره تغیر کولای سي، څنګه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه ډول مفکورې تغیر وکړي؟
مننه مېرمن بشیر. زه ډېره یعنی خوشنی کېږم چې داسې نظرونه عامه اورم، خو بیا هم د خپل شخصي نظر ده. د ورور ته زه دا وایم چې یوه ښځه کولی شي چې په یو وخت کې ډېر کارونه ترسره کړي، هر څه کولی سي. ګوري که یعنی ښځه مزدوره نه ده، ښځه د دې لپاره نه ده پیدا شوې چې ټوله ورځ کالي پرېمینځي، اشپزي دي وکړي، کور پاک کړي، صافي کاري دي وکړي. موږ ډېرې قهرمانې اتلې مېرمنې درلودې چې هغوی سره له دې چې یعنی دغه نور کارونه یې کول، خپل فعالیتونه یې هم ترسره کول په هر برخه کې چې دوی غوښتل. مثلا همدا فکر وکړي چې که موږ د میرویس خان نیکه یادوو، میرویس خان نیکه د چا زوی و؟ څه رقم اتله مور یې درلوده؟ دغه کسان چې اوس اتلان دي، نارینه دي او خپل ځان باندې ویاړي، دوی ټول د یوې مېرمنې له لمنې روزل شوي او د یوې مېرمنې د تربیې له لاندې نه دوی یو چیرته رسېدلي. دوی څنګه دا په نظر کې نه نیسي چې یوه ښځه یوازې داسې باید د کور کار وکړي او عزت تمرې کې داسې کور کې وي؟ قرآن دا خبره یې نه ده کړې، حدیث په صراحت د ښځو د حقونو په حق لی ویلي. مېرمن اصولي هم د دغه موضوع په اړه اشاره وکړه مخکې چې زه به یې نه تکراروم. یا وری دوی سیرت النبی مطالعه کړي، او زه فکر کوم د افغانستان د بدبختی لامل دغه مفکورې دي. دا چې افغانستان یعنی ښځې سره دې چې پرمختګ یې کړی خو بیا هم شاته پاتې دی. موږ تنها کابل یا یو څو ښار ته نه شو کتلی یا په نظر کې نه شو نیولی، ډېرو لرې ځایونو کې دي یا ولایاتو کې دي چې وضعیت ډېر زیات خراب ده، مخصوصا د ښځو چې هغوی له تعلیم له تحصیل له هر څه نه شاته پاتې دي او هغوی نشي کولی چې خپل کارو ته ادامه ورکړي. نو د فکر وکړي ښځې وخت کله چې دومره خوار او زار ساتل کېږي او یوازې هغه ته د دې په سترګه ګوري چې فقط هغوی د کور د کار لپاره پیدا شي، نو طبیعي خبره ده چې افغانستان به نن له داسې یو کړکیچن او بدبخت حالت سره به مخامخ وي. دوی ښځې ته حداقل د خپل مدني او انساني حقونه نه ورکوي. فکر وکړي د داسې کسانو مفکوره به په کور کې څنګه وي؟ دوی به خور سره څه رقم چلند کوي، له خپلې مېرمنې سره، له خپلې لور سره به څه رقم چلند کوي؟ واقعا زه حیرانه کېږم او تعجب کوم. او دا هېڅکله د بې پردګۍ موضوع نه ده چې یوه ښځه کله چې خپل فعالیتونه درس او تحصیل او کار ته وځي دا د دې دا د یعنی موږ داسې یو برداشت وکړو چې هغه خپل کور ته نه رسېږي. یو موافقه ښځه، یو کامیابه ښځه هغه ده چې هم خپل اولاد ته رسېږي، هم هغه روزوي، هم خپل خاوند ته رسېږي، خپل کور ژوند ته هم رسېږي. او تاسو ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه، حداقل دومره باید په پښو ودرېږو چې خپله پاکاري خو په یو بل چا کولی شو. حداقل دا کار ته خو کولی شو چې موږ تنظیم کو ډیری ښځې دي چې کار کوي. موږ او تاسې د همدې نمونه یو. دا په دې معنی نه ده زه چې سهار له کوره ووځم زه چې زما کور ته څوک اصلا نسي لیدلی یا نسي تاوېدلی، له بس نه چې وضعیت خرابي نه، ډېر منظم پاک سوتره کور به زه لرم. زه کار ته میم رسېږم، زه ماسترۍ ته میم ادامه ورکړه، او زه خپل کور ته م رسېږم، خپل خاوند ته، زه یو وړوکی زوی لرم، زه هغه ته م رسېږم. شاید له ډېرو هغه ښځو نه چې په کور کې ټوله ورځ ورځ تېروي، له هغو نه زه ډېره ښه ورسېږم.
نگینه جانې، که په دې اړه باندې یو دوې خبرې وکړي چې یو شمیر نارینه ولې له ښځو څخه دومره بیریږي، یعنې د ښځې د پرمختګ څخه تر دغه حده پورې بیره چې د دوی د فلجولو هڅې کوي، د دوی د پرمختګ، د زده کړو، د کار، د هر ډول پرمختګ، یعنی د دوی د فعالیت مخه نیسي، د دغه بیرې هغه اساس په چیش کې دی؟
من بشیر دغه موضوع هم ډېره ښه موضوع چې تاسو یاده کړه. ځینې نارینه ښځې، دا زما شخصي نظر ده، له دې ویرېږي کله چې یوه ښځه تعلیم یافته شي، یوه ښځه پوه شي، یوه ښځه روښانه شي، یعنې له تیاره نه ووځي، او دوی خپل ځان په خطر کې احساسوي، ځکه چې دوی د ښځې له فهم نه، دانش نه، له زده کړو نه، له تجربې نه، له هر څه دوی ویرېږي. ښځه ډېره قوي موجوده ده زما په نظر. ښځه کله چې پوسی طبیعي ده، وخت چې ښځه د خپل زده کړو ولري، سواد ولري، د خپل حق حقوقو په هکله مطالعه وکړي، دا نن ورځې چې موږ ښځې غږ پورته کوو، له دې نه خو نارینه ډارېږي، ویره لري، ځکه چې موږ نن په خپلو حقوقو باندې پوهېږو. که موږ بې سواده واوسو، که موږ په کلو بانډو کې همداسې تیاره وضعیت کې مخته تللي وای او ژوند هم کړی وای، طبیعي وو چې موږ به نن غږ نه وای پورته کړی، طبیعي وو چې موږ به له نارینه وو نه شکایت نه و کړی. خو نن چې موږ شکایت کوو یا غږ پورته کوو، دغه له اما د ښځو له پوهاوی نه ده، د ښځو له زده کړو نه ده چې موږ غږ پورته کوو. دوی ویره لري. کله چې موږ په خپلو حقوقو پوه شو، موږ خپل اولاد روزو، موږ وایو چې مثلا نارینه یا مثلا د تا پلار، د تا ورور، دلته بچانه بده، دلته دی مقصر ده، یا حق له دې سره نه ده. موږ په حقوق خبرې کوو، موږ به په اصولو باندې خبرې کوو، او له دوی سره دغه استدلال کول، دلایل ویل او مبارزه کول د نابرابریو پر وړاندې، له دې ټولو نه دوی ویرېږي او هېڅکله نه غواړي چې ښځې دغه موقف ته یا دغه ځای ته ورسېږي. نو ځکه غواړي چې ښځې همداسې پوهاوی ونه لري، یا په تیاره کې پاتې شي، او یا د دوی د لاس لاندې وي. ځکه چې اقتصادي وضعیت د یوې ښځې ښه وي، هېڅ وخت نه غواړي چې هغه تر فشار لاندې ژوند وکړي. اوس په زیاتره ښځو باندې په ولایاتو کې څومره تاوتریخوالي سره دوی مخامخ دي، څومره ژوند یې خراب ده، خو بیا هم دوی هېڅکله مثلا غږ خپل نه ده پورته کړی. مګر دلته په دننه په ښار کې کله چې یوه ښځه له بدرفتاري سره مخامخ کېږي، غږ پورته کوي.
مننه نگینه جانې. اصولي صرف تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې پیغور او د شرم شوځو ته د دوی د کنټرول په خاطر باندې څومره لوی د وسیلې په توګه باندې ورڅخه کار اخیستل کیږي؟ په ګڼو مواردو کې تاسو بلیدلی وی چې شوځو ته ویل کیږي چې دا فلانی خبره، یعنی شرم او پیغور دی، ځکه دوی باید دغسې کار ونه کړي، یا پرمختګ ونه کړي، یا خپل ژغ پورته نه کړي، یا د ظلم پر ضد باندې راپورته نه سي. دا د شوځو د کنټرول څومره لوی وسیله ده؟
اول که ستاسو په اجازه د عزیز صاحب خبرو ته په احترام هغه ډېر ښه خبرې وکړې، د هغو په تایید یوه برخه دی تشریح کړه، که ستاسو اجازه یوه برخه یې زم تشریح کړم چې دا ولې داسې دی. اوس ستاسو پوهیږو چې د دغه ګرد بدبختیو عامل زموږ جهل او نادانی او بېسوادي دی، چې زموږ خلک هغه خلک چې پس پاتې دي، عقب مانده خلک دي او تحصیل نه لري، په دې باندې شرمېږي چې خانمه یې سواد دي. ښځې باید سواد زده نه کړي، ښځې باید په کور کښېني. ښه مثال دا دی، فرزند هغه کسان چې تعلیم یافته دي، علمیت لري، دانش لري، هغه افتخار کوي چې ماینه یې یوه انجینره ده، افتخار کوي چې ماینه یې یو ډاکټره ده او یا استاده ده، افتخار کوي، خوشحال دي چې مور مې یا ما باسواده خانمه کړې، وظیفه لري، افتخار ورباندې کوي. دا ده اصلي عامل جهل او نادانی دی چې دی د علم او معرفت په قدر نه پوهیږي. نی دی الدلی چې یو باسواده ښځه په کور کې د خپل میړه د خپل چاپیریال او کورنۍ سره څنګه روابط لري، او یو بېسواده ښځه چې سترګې لاندې دی یو لانده کاڼه ګونګه ښځه د خپل چاپیریال سره څنګه ژوند کوي، دا دی ته نه ده معلومه. نی دی الدلی علمیت نه لري، نو ځکه دغه دی دا شرم گنی او آرگنی. واسه یه وشازه چه عالمه دخبل اولاد سره، دخبل میره سره، دخبل کورنی سره دیر عالمانه چلند که یه واسه باید سره دکور کار، دکور کار یه دیر جزوی مسئله ده. میره، ماینه، اولادونه سهم پاکشه اخلی. با یه واسه دخواه که گرد کارونه حل کیجی، گرد زی وزیفو ده ماشم را لگه پا دیر سویمی فضا پا خوشحالی پا خنده خبال کارون انجامی کشنی خبال دوده خوری. دا یه ورخ اولاد استاس بل سوال تا چی واقعا دا مسائل خستاس موش پا جامعه که چی دا پیغورون ورک ولکیجی. نو خو دا دی عامل هم بی سوادی ده، دی عامل هم جهالت او نادانی ده. که دا عالم انسان دا خبال علمیت او خبال دانش و واسطه چه مجوای چه علم مشعل دی لار روشانه کهی او اغا انسانان او پسی عالمانه حرکت کهی. نظما شخص البته دان شخصی نظر.
بله دیر مننه استاد اصولی چه تاسی لمش سرف دیخ پروانه که گردون وکر او ریدون که تاسی دا ازادی رادیو اونیزخ پروانه مخکش شدزی و او ریدل پا دیخ پروانه که لمش سرف دا پوهنتون استادی تلوسی اصولی او خبریالی نگینه حفیزی گردون وکر دا دیخ پروانی وقت نور پای ترسی جی بلا اونی ببیال تاسو سریو تر بیامو پر خدای سپارم.
شکر ساس
دا خدای پامان.
Hazayama, khuryama, hamluryama. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 41.